بودید. حالا هم اسمت ساروان را در استودیو با خود داریم. خوش آمدید ساروان صاحب.
دیر منو نیمی صاحب قدر منو آوریدن کوتاست هم سلامونه. د ازادي رادیو د خبرونه یو ساعت دوام کوي او پترس کې راپورونه لرو او د هرڅ دوه اونیس پروګرامونه تاندې څنګه او حقیقت سره په سر کې د دې ساعت خبرونه قطر کې د افغانستان د دولت او طالبانو ګډه کمیټه د ایجنډا پر جوړولو نن دوهمه غونډه کوي. بلجیم وایي راتلونکی کال به خپل ټول پوځیان له افغانستانه وباسي او سعودي عربستان وایي د امریکا راتلونکی حکومت د ایران اتمي موافقې ته تر بیرته ورګرځېدو له عربي هیوادونو سره مشوره وکړي. د خبرونو تفصیل تاکل شوی ده چه ده افغان دولت و طالب مده کچان و گرده کمیتنن پا دوحکی ده ایجندا ده جوڑولو پر سر دو همه غنده وکدی. ده ننانه غنده ده جوڑولو خبره ده افغان مرکچی پلاوی غری نادر نادری او ده طالبان ویان محمد نعیم وکده. ده گرده کاری کمیته پرون شنبه لمرانه غنده وکده او ده بین الافغانی خبرو ده استه ایجندا پر سرنگوالی و جوڑولوی خبری وکده. پا دوحکی ده مرکچان ده تیر سپتمبر پا دولسمه خبرو تکشین استل. خول نیش د دریمیاشتو وروسته تیرمیاشت تیر چهارشنبه دواړه لوري د خبرو پر تګلاري موافقه ته ورسیدل. له دې وړاندې د افغان دولت مرکچانو ویلو کله چې ایجنډا بشپړ شي په خبرو کې به پر اوربند باس د ټولو مسئلو په سر کې وي. د افغانستان د چاپیریال ساتنې ملي اداره وایي په ټول هیواد کې د څه باندې 19 میلیونه نیالګیو په ایښودو شنه ساحه 80% ته رسېدلې ده. د دې ادارې د طبیعي ساحو د ساتنې مشر جلال ناصری تېره ورځ ازادي راډیو ته وویل
موږ تیر کال یوه طرحه ترما رئیس جمهور ته وړاندې کړله چې د هغې طرحې په اساس باندې په ټول هیواد کې باید موږ 2 میلیونه نیالګي کینولي وو چې خوشبختانه 12.5 میلیونه ته لوړ شو او د موږ هغه د شنو ساحو فیصدي د 80% څخه لوړ ده.
ناصری همداراز وایي سږ کال هم پلان لري چې په ټول هیواد کې 25 میلیونه نیالګي کښېږدي. تاکل شوی ده چې بلجیم په راتلونکي 2021 میلادي کال کې خپل ټول سرتیری له افغانستانه وباسي. د بلجیم رسنیو پرون شنبه د دغه هیواد د دفاع وزیر لودیو ان دیوندر په قول وویل له افغانستانه د ځواکونو وتلو ته چمتووالی نیسي. میرمن دیوندرو په یوه مرکه کې ویلي له افغانستانه د ځواکونو د ایستلو طرحه راتلونکې اونۍ پارلمان ته وړاندې کوي. دا مهال د بلجیم اویا سرتیری په افغانستان کې د ناټو تر مشرۍ لاندې د غوڅ ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې فعالیت کوي. د ننګرهار چارواکي وایي 14 تنه د بیلوبیلو جنایي جرمونو په تور نیولي دي. د ننګرهار د والي مطبوعاتي دفتر په یوه خبر پاڼه کې ویلي دغه کسان د جلال آباد ښار او شاوخوا سیمو کې د عملیاتو په ترڅ کې نیول شوي دي. په خبر پاڼه کې راغلي چې نیول شوي کسان څارنوالۍ ته ورپېژندل شوي دي. دا خبرونه له ازادي راډیو اوریم. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر فیصل بن فرحان وایي له ایران سره د یوې دوامدارې موافقې یوازینۍ لار دا ده چې امریکا له ایران سره اتمي موافقې ته تر ستنېدو مخکې د خلیج له عربي هیوادونو سره مشوره وکوي. د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن تیره اونۍ وویل له ایران سره اتمي موافقې ته بیرته ستنېده سخته کار دی، خو دی په دې برخه کې پر خپله خبره ولاړ دی. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر فرانس پرس خبري اژانس ته وویل توقع لري چې له دوی سره به د امریکا راتلونکی حکومت مشوره وکوي. د وویل له ایران سره د 2015 میلادي کال اتمي موافقه د سیمې د هیوادونو له مشورې پرته وشوه چې په نتیجه کې بې اعتمادي لا ډېره شوه. د فرانسې په پلازمینه پاریس کې پولیس له اعتراض کوونکو سره ونښتل. پولیس وایل لانجه هغه مهال پیل شوه چې پارېدلو اعتراض کوونکو موټرو ته اور ورته کړ او د پولیسو لخوا او د پولیسو خواته ډبرې او لرګي واچول. چارواکی وایي چې پرون د دې نښتې په پای کې 22 اعتراض کوونکي ونیول شول. دا دوهم ځل دی چې په پاریس کې خلک د اونۍ په وروستیو کې د یو نوي امنیتي قانون پر ضد سړکونو ته راوسي. او د جاپان فضایی اداره وایي یو کپسول چې د آسماني تیږو نمونې پکې وي د استرالیا د جنوب په یوه لرې سیمه کې موندل شوی دی. دا کپسول د جاپان له هایو بوسا ستوربیړۍ څخه جلا شوی و. هایا بوسا دوه ستوربیړۍ په 2014 میلادي کال استول شوی وه او په 2018 میلادي کال ریګو سیارګۍ ته ورسید، خو مخکې تر دې چې له هغې بیرته د مځکې خواته راوګرځي هلته یې یو نیم کال سروې وکړه او د هغې د سطحې نمونې راټولې کړې. کپسول چې په یوه ثانیه کې په 12,000 کیلومتره سرعت د مځکې اتموسفیر ته داخل شوی و بالاخره د استرالیا په کوپر پدی سیمه کې وموندل شو. دا کپسول به د څېړنو لپاره د جاپان د فضایي تحقیقاتو یو مرکز ته یوړل شي. زمو شخله آزادی رادیو آوری د افغانستان د ملي امنیت سلاکار وایي له طالبانو سره د خبرو په نتیجه کې د یوه داسې نظام هڅه کیږي چې ټولې خواوې پکې شاملې وي. ژورنالیستانو یو وار بیا د الیاس دایی د قاتلانو د نیولو غوښتنه وکړه. په کندوز کې ځینې خلک وایي پر طالبانو سربیره پخوانیو جهادي قمندانانو ته د وسلو توزیع هم د دوی امنیت خراب کړی.
خلک په یو ناامنه فضا کې ژوند کوي، نشي کولای چې د ماښام له خوا نه باندې وځي.
په کونړ کې د ډاکټرانو د اعتصاب له کبله د خلکو کړاوونه زیات شوي. ډاکټران وایي
موږ سبل لار نه د پاتې ولایت تاریخ شوي، ولایتي شورا تاریخ شوي، موسسې ریاست ته او تر وزارت ولاړو،
خو په کندهار کې اوس یو خصوصي روغتون د زړه جراحي کوي. اته بجې او و دقیقې شپې زموږ شخله آزادی رادیو اوري. د آزادی رادیو د دې روانې خپرونې په دوهمې نیمایي کې حقیقت سره او تاندې څنګه اونیس پروګرامونه لرو. افغان دولت وایي له طالبانو سره له جوړجاړي وروسته به داسې سیاسي نظام رامنځته شي چې ټولې خواوې پکې شاملې وي. دا څرګندونې د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب داسې مهال کړي چې په دوحه کې د خبرو په ټپه ولاړ حالت مات شوی او د خبرو نوی پړاو پیل شوی دی. د دغو خبرو یو مهم بحث هم د افغانستان د راتلونکي نظام څرنګوالی دی چې تر اوسه دولت او طالبان په اړه یو خوله نه دي. تفصیل اسدالله لودین باندې کوي.
د امریکا او طالبانو د دوه له هوکړې وروسته اوس د افغانانو او نړیوالو شریکانو سترګې دوه کې د افغان دولت او طالبانو هوکړې ته دي. ل دې سره ډیرو ته دا پوښتنه پیدا کیږي چې که دغه افغاني خواوې جوړجاړی کوي نو د افغانستان راتلونکي نظام به څه ډول وي. د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب وایي دوی داسې نظام رامنځته کوي چې د طالبانو په ګډون ټولې خواوې پکې شاملې وي. خاغلی محب تیر ماښام د منځنی ختیز د ستونزو حل په نوم کنفرانس ته چې بحرین کې جوړ شوی و وویل له نوي نظام سره به داسې افغانستان رامنځته شي چې له ځان او ګاونډیو سره سوله کې وي.
The Afghan government is negotiating with the Taliban.
افغان حکومت له طالبان سره خبري کوي چې سیاسي حل لار پیدا او طالبان په حکومت کې شامل کړي. موږ ممکن په دې وتواني چې یو داسې نظام رامنځته کړو چې ټول افغانان پکې ځان وګوري او د هغې نظام په چوکاټ کې د فکرونو استازیتوب وسي چې موږ یې جوړو.
Form of system that we establish.
خاغلی محب که څه هم د جوړیدونکو نظام بشپړ څرنګوالی مشخص نه کړ، خو له دې وړاندې دولت په جمهوری نظام او برعکس طالبانو بیا په سوچا اسلامي نظام ټینګار کړی دی. د طالبانو د قطر دفتر ویان محمد نعیم تیر ماښام آزادی راډیو ته وویل چې د نظام د څرنګوالي په اړه خبرې له وخت مخکې دي، خو په خبره یې راتلونکي نظام باید په اسلامي او ملي اساساتو بناوي. په یو نظام کې د طالبانو او نورو افغانانو د راټولېدو هڅې داسې مهال کیږي چې د امریکا برحاله ولسمشر ډونالد ټرمپ غواړي د افغانستان له تر ټولو لویې جګړې ټول عسکر وباسي. دا مهال امریکا افغانستان کې د خپلو ځواکونو شمیر 4,500 ته راکم کړی او ټاکل شوی راتلونکي جنوري میاشت کې دا شمیر 2,500 ته راټیټ شي. له افغانستان په بیړه د امریکایي سرتیرو وتلو پر افغان دولت سربیره یو شمیر امریکایي سیاستوال او قانون جوړونکي هم اندیښمن کړي. تازه د امریکا د استازو جرګې د ولسمشر ډونالد ټرمپ ادارې د هغه اقدام مخه ونیوله چې غوښتل په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو شمیر ناببره کم کړي. د امریکا د 2020 میلادي کال د ملي دفاعي جواز قانون له مخې د امریکایي پوځیانو د شمیر کمولو پریکړه د امریکا د نورو ادارو تصویب ته هم اړتیا لري. د ټرمپ د ادارې لوی درستیز وړ مورز وویل دوی به 2500 ته د خپلو سرتیرو له راکمولو وروسته هم افغانستان کې دوه لویې پوځي اډې وساتي. دا چې دا پوځي اډې به تر کومه وخته ساتي او که چیرې د اوږد وخت لپاره وي د طالبانو او امریکا له هوکړې به سرغړونه نه وي، دا هغه پوښتنې دي چې مارک میلي ځواب کړي نه دي. خو میلي ویلي افغانستان کې د دوی د سرتیرو راتلونکی د امریکا د منتخب ولسمشر جو بایدن په پریکړې پورې اړه لري. بایدن د ټاکنیز کمپاین پر مهال ویلي وو که بریالی شي افغانستان کې به 2500 سرتیری پریږدي.
ازادي راډیو ډاٹ کام راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي راډیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
د امریکا د کانګرس غړیو د یوې لایحې د تصویب له لارې د افغانستان د نورو ځواکونو د ایستلو لپاره د ولسمشر ټرمپ د هڅو د مخنیوي کوشش کوي. کانګرس که چیرته کانګرس دا طرحه تصویب کړي د ټرمپ حکومت مکلف دی چې له افغانستان د نور ځواکونه ونه باسي. د دې موضوع تفصیل اجمل انوانی کوي.
په 2020 میلادي کال کې د ملي دفاعي صلاحیت قانون په افغانستان کې د نورو امریکایي سرتیرو د کمولو په برخه کې د امریکا پر دفاع وزارت سربیره د نورو حکومتي ادارو نظرونه هم اړین بللي. ولسمشر ټرمپ په 2014 کال کې د انتخاباتي کمپاین پر مهال ژمنه کړې و چې په افغانستان کې به د امریکایي سرتیرو اوږد موجودیت پای ته ورسوي. په دې هیواد کې د 2020 میلادي کال د پایل راهیسې د امریکایي سرتیرو شمیر له شاوخوا 15,000 څخه تر تیرې میاشتې پورې 4,500 ته راښکته شو. په اکتوبر کې د امریکا ولسمشر همدارنګه ژمنه کړې وه چې د کرسمس تر جشن پورې به ټول امریکایي سرتیری کور ته ستنېږي، خو اوس د دې چارې احتمال کم ښکاري. په 2020 میلادي کال کې د امریکا د ملي دفاعي صلاحیت قانون چې د دې کال لپاره پوځي بودیجه ټاکي، کانګرس ته د دې اجازه ورکوي تر هغې چې پینټاګون او نورو ادارو په جزئیاتو رپورټ نوي ورکړي چې په افغانستان کې په کم شمیر امریکایي سرتیرو پاتې کېدل به د امریکا په ملي امنیت او نورو مسلو اغیز نه کوي. د سرتیرو د کمولو بودیجه کم کړي. د امریکا سټارز اند سټرایپس ورسپانه چې د دې هیواد د پوځي مسلو په اړه مطالب خپروي، د قانون د دې طرح په حواله وایي که چیرې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو شمیر له 4,000 څخه کمیږي نو کانګرس ته به دا ډول راپور سپارل ضروري وي. پوخانه افغان ډیپلوماټ او د اټلانټیک په شورا کې څیړونکي عمر سمد د دې قانون د طرح په اړه وایي په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د شمیر د کمولو په اړه په امریکا کې په سیاسي موافق او مخالف نظرونو سربیره کانګرس راتلونکي کال په پوځي بودیجه کې هم په دې اړه یو شرط را مخته کړي چې ولسمشر ټرمپ ونه توانیږي په یو اړخیزه توګه افغانستان څخه ګڼ شمیر امریکایي سرتیری وباسي. ښاغلی سمد وایي په افغانستان کې د سرتیرو د کمولو مشروطول د امریکا کانګرس لخوا د نظامي بودیجې د تایید د یوې لویې طرحې وړه برخه ده چې باید په راتلونکو ورځو کې تصویب شي.
تو زمانی که ای تصمیم گرفته میشه فعلا
در سو چه دا تاییدیجی حقصه چه ترامپ پریکره کره مختزی، خو دا دی امکان شته چه په یو مرحله که لافغانستان دا امریکایی سرتی رو دا وطلو مخوونی سی که دا سی وشی امکان لری چه په افغانستان که دا امریکایی سرتی رو شمیر تر 2,500 چه ولسمشر ترامپ غواری زیاد پاتیشی او یا په اوسنی مرحله که چه 4,500 دی پاتیشی
باقی بمونه.
ستار ان سترایپس وایي په داسې حال کې چې د امریکا د استازو جرګې او سنا مرکچیان خپلو کې د دې طرحې په وروستۍ مسوده سلا شوي، کانګرس په یو ریپورت کې ویلي حکومت د اساسي قانون له مخې مسؤلیت لري چې کانګرس او د امریکا خلکو ته په منظمه توګه او پر وخت په افغانستان کې د امنیتي عملیاتو او ډیپلوماټیکو هڅو په اړه هر اړخیز معلومات ورکړي. په ریپورت کې همدارنګه ویل شوي چې د سرتیرو نور کمول باید د متحدانو او افغان حکومت سره په همغږي وي.
ازادي راډیو
افغان چارواکی وای د ازادي رادیو د وشل شوی خبريال الیاس دایي د قتل پټراوي او شبکه پیژندلې ده. د ولسمشر مرستيال وایي د واخان مینپال پرون شنبه په هغه غونډه کې د خبره وکړه چې د افغانستان د اطلاعاتو او کلتور وزارت لخوا د الیاس دایي د هڅو د درناوي لپاره جوړ شوی و. خاطر پردیس د غونډې ته تللی و.
د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت د شنبې پورس کابل کې د ازادي رادیو د خبريال الیاس دایید وژل کېدو په تړاو یادغونډه جوړه کړې و. په دې یادغونډه کې ګڼو دولتي چارواکو ګډون درلود. د جمهور رئیس د ویان مرستيال د واخان مینپال د دایید وژل کېدو په تړاو د وی شبکې د پیژندنې خبره وکړه. مینپال وایي وژون کې به ډیر شر معلوم شي.
شبکه تثبیت شوی ده. زپګی هله مشی ډیر ژر به دا شبکه تثبیت شي او چیرته به بربند شي او قانون به خورا عمل سزا به ورسی.
ښاغلی مینپال دا خبره داسې محال کوي چې مخکې تر دې د افغانستان د کورونی او چار وزارت په دی اړه د چیړنو خبره کړې و. د رسنۍ یو شمیر ملاتړو بنسټونو بیا د ارواښات دایید وژل کېدو په قضیه کې امنیتي بنسټونه ګرامو بلل. د افغانستان د ژورنالیستانو فدراسیون استاد عزیز احمد تسل په حکومت انتقاد وکړ چې د دایید وژل کېدو په تړاو غلای دی.
مینا پاسه مخستاس کرایي زندانیان چې په زندان کې ناس دي هغه نه غواړو. موږ هغه کس نه غواړو چې هغه په نورو ماینونو چسپکی ماینونو کې داخلي وتنو چې ولای یا سمون دی وژل. پل تاسو ته ولا یا پل لځه نه واړو یا خپل پل سره کې کرښتام دا قدم د پل طالب ته ولاړی را طالبانو
د ادرس لري هغه اوس قطر کې ناشته. د خغلی تسل په خبره کې حکومت د الیاس دای وژن کې ولست پګوت نه کړی. د رسنۍ او د ملاتړ بنسټونه به په دې برخه کې لاس په کار شي.
ازادي رادیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
په غزنی کې تیر ماښام یو شمېر کسانو له خوګیانو ولسوالۍ څخه د وطن مړې د احتجاج په توګه د غزنی ولایت د والی دفتر مخ ته راوړی وو او د انصاف غوښتنه یې کوله. د دې موضوع په اړه نور تفصیل د حبیب الرحمن تاثیر پر خبر کې واوري.
دا شنبه ورځ ما شام نه وخت د غزنی ولایت مقام مخ ته یو ټونس موټر ولاړ او د موټر تر څنګ شاوخوا شلته نکلیوال راټول سوي. د یوای له خوګیانو ولی سوالی څخه دلته په اعتراض راغلی. د موټر پر سر په زیړ پوري یو تابوت هم تړلای دی. دغه اعتراض کوونکی وای په دغه تابوت کې د یو ځلمی مړای دی چې نن د ورځې لګرمی ورسته د یادی ولسوالۍ په سیدانو کلی کې د بی پیلوټ الوتکې په هوایی برید کې وژل سوی دی. دوی وای په دغه برید کې 15 تنه ماشومان ټپیان سوي هم دي. دغه اعتراض کوونکی وای ډیرای وخت له دوی سره دغه ډول پیش کیږي خو ژغه نه اوریدل کیږي. دلته لاره تک څخه مخه انصاف غوښتل دي. دا اعتراض کوونکو له ډلې څخه یو تن ازادي راډیو ته وویل
دما نوم اجی غلام الدین دی. موږ دلته جنازه راوړې ده. دا لک ته ل 1200 تر 1200 کلو عمر دی. دا د مو دي خوګانو دي سیدانو دي کلی جماعت یې وويسته تیاری. نو دا لکه شهید کای 15 الکان نورم زخمیان دي.
په غزنی کې بیا د ملکی روختون رئیس باز محمد همت وایي ل دغه پیښه څخه د دوی روختون ته کوم ټپینه دی ورولل سوی. په غزنی کې ډیرای وخت دا ډول پیښ کیږي چې د سیمه خلک وجل سوی ولسی کسان او دولتي چارواکي بیا وسلوال طالبان غني. خو دغه پیښه په اړه تر اوسه پوری دولتي چارواکي لا څه ویلو څخه ډډه کوي.
د کندوز ښار ځینی اوسیدونکو وایي چې په ورستیو کې یو شمیر پخوانی یو جهادي قومندانانو ته د وسلو له ویشل کېدو سره دغه ولایت ناامنی نور هم ډیره شوې ده. دوی د دولت د وسلوالو مخالفانو له درکه در رامنځته شوې ناامنی ترڅنګ د جنایي پیښو د ختمېدو غوښتنه کوي. اجمل آریان له کندوزه.
د کندوز ښار ګڼ شمیر اوسیدونکو شکایت کوي چې په دې ورستو کې په دغه ولایت کې امنیتي وضعیت خراب شوی او لکه بلې په ښار کې د جنایي جرمونو وسلوالو غلاوو او د انسان تښتونو پیښې هم زیاتې شوې دي. د کندوز ښار یو اوسیدونکی عبدالصمد احمدي په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل
خلک په یو ناامنه فضا کې ژوند کوي. ډیری کورنۍ نشي کولای چې خپل ماشومان ښوونځیو ته واستوي د سبق ویلو لپاره. نشي کولای چې د ماښام له خوا نه باندې ووځي یا کوم سودا یا کوم کار ولري هغه پسې لاړ شي.
خو د کندوز د امنیت قومندانۍ ویانې نمدین رحماني بیا وایي چې امنیتي ځواکونه د امنیت تامینولو په برخه کې خپلې هڅې ګړندۍ کړي تر څو خلک په آرامه فضا کې ژوند وکړي.
شش تن مزدون در پیوند به قضیه
شپږ تنه د جنایي جرمونو په تور د کندز ښار له بېلابېلو سیمو څخه په دوه وروستیو ورځو کې د پولیسو لخوا نیول شوي دي. له نیول شوو کسانو پلټنې روانې دي او له پلټنو وروسته د دوی دوسیې عدلي او قضایي ارګانونو ته سپارل کېږي. خو د خلکو په وینا چې په دغه ولایت کې د وسلوالو طالبانو د فعاله حضور سربیره په دې وروستیو کلونو کې د یو شمېر جهادي ګوندونو لخوا پر ځینو پخوانیو قمندانانو هم وسلې ویشل شوي او له کبله یې په دغه ولایت کې د جنایي جرمونو کچه هم لوړه شوې ده.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
اوس به وګورو چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي. څلور اونۍ وړاندې جو بایډن د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې ګټونکی اعلان شو. په جورجیا ایالت کې درې ځلې رایې له سره وشمیرل شوې، خو لا هم ډونالډ ټرمپ خپل ماته نه مني او وایي چې په انتخاباتو کې پراخه درغلي شوې ده. دا د نیویارک ټایمز ورځپاڼې د یوې مقالې د لومړي پاراګراف جملې دي. په دې لیکنه کې چې سرلیک دی: آیا موږ د ټرمپ او بایډن د ملي یووالي د حکومت د جوړېدو لپاره د منځګړۍ مرستې ته اړتیا لرو؟ لیکوال یې بیل لري چې د افغانستان نوم واخلي، د امریکا او روسي انتخابات د افغانستان د ولسمشرۍ له ټاکنو سره پرتله کړي. لیکوال فرح سټاکمن د مقالې په دوام کې کاږي: په یقین جو بایډن هم ولسی رایي او هم الکترول کالج رایي وګټلې، خو ولسمشر ټرمپ یې منلو ته تیار نه دی. دی د ځان د ملاتړ لپاره په شمال، جنوب او ګڼو نورو برخو کې ځینې ملیشه هم لري. دا وضعیت د کوم بهرني هیواد د باندنیو چارو وزیر ته شرایط برابروي چې راشي او هغسې د دواړو ترمنځ واک وبیشي چې په 2014 میلادي کال په افغانستان کې جانکیری ویشلی و. ممکن د دغه ویش په نتیجه کې ترامپ د ملي یووالي حکومت اجرایه رئیس شي او یا کېدای شي د ملي پخلاینې مسؤلیت په غاړه واخلي، خو که دې معاملې نتیجه ورنه کړه شاید د دې وخت وي چې لویه جرګه دایره شي. سټارز اند سټرایپس د ورځپاڼې لیکلي چې د امریکا د کانګرس غړیو د ترامپ د حکومت له لوري له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د ژر ایستلو مخه نیولې ده. د ورځپاڼې پر اساس د کانګرس غړیو د 2021 کال د ملي دفاعي صلاحیت د قانون په وسیله چې پر اساس د پوځیانو تر ایستلو وړاندې د حکومت د نورو ادارو نظرونه باید وغوښتل شي، د ترامپ د اقدام مخه ونیوله. د روان 2020 میلادي کال په پیل کې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو شمیر 10,000 و، خو اوس 4,500 تر کم کړی شوی دی. د ورځپاڼې پر اساس ولسمشر ټرمپ هڅه کوي چې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو شمیر نور هم کم کړي او د امریکا د دې اوږدې جګړې د پای ته رسولو په اړه خپل هغه ژمنه عملي کړي چې د 2014 میلادي کال د انتخاباتو په کمپاین کې کړې وه. سٹارز اینڈ سٹرائپس لیکي اوس داسې نشکاری چې تر کرسمس پوري له افغانستانه د ټولو ځواکونو د ایستلو لپاره د ټرمپ غوښتنه عملي شي.
په کندهار کې په لومړي ځل په یو خصوصي روغتون کې د سره جراحي عملیات کیږي. مخکې تر دې خلک مجبور ول چې د دې ډول ناروغیو د درملنې لپاره بهرنیو هیوادونو ته لاړ شي او ډیر لګښت وکړي. د کندهار صادق رښتینی نور حال درکوي.
په کندهار کې د میرویس حبزوی روغتون د ارقامو په اساس د هغه ناروغانو شمیر تر پخوا زیات شوی چې د زړه په بیلابیلو ناروغیو اخته دي. د دغه روغتون د معلوماتو په اساس هر ورځ په اوسط ډول 4-5 پورې دغه ډول ناروغان چې د زړه بیلابیلې ناروغۍ لري د دغه روغتون داخله واټ ته مراجعه کوي. په خو به دغه ډول ناروغان چې په درملو به درملنه کېدل همدلته بستر کېدل او هغه ناروغان چې شدید او عملیاتو ته اړتیا پیدا کول مجبور ول چې د ډیرو لګښتونو سره د هیواد بهر عملیات او درملنه وکړي. خو اوس په کندهار کې په لومړي ځل د مهمن نړیوال په نوم په یو خصوصي روغتون کې د زړه د دغه ډول ناروغانو عملیاتونه کیږي. د دغه روغتون د زړه د برخي ډاکټران وایي چې په ډیره لاندې موده کې اضافه تر 2500 بیلابیل بریالي عملیاتونه کړي. دغه روغتون چې د زړه عملیات پکې شروع شوی د شاوخوا 30 میلیون ډالر په شخصي پانګونه جوړ شوی چې تر اوسه یوازې د زړه د عملیاتو او د غاښو د درملنې برخې پکې فعال شوی، خو لا هم په بشپړ توګه نه دی پرانیستل شوی. دغه روغتون د مسولینو سره چې ما خبرې کړي هغه وای په نږدې راتلونکي کې به د دغه روختون نورې اساسي څنګه هم په خاص ډول د پښتورګو د عملیاتو څنګه پرانیستل شي.
په کندهار کې مو د جراحي عملیاتو په برخه کې د یو پرمختګ حال واورید، خو په کونړ کې ډاکټرانو اعتصاب کړی. هغوی وایي د معاش د کموالي شکایت یې ټولو چارواکو ته رسولی، خو ورته توجه نه ده شوې. له کونړه روح الله انوري نور حال راکوي.
د اسداباد مرکزی روغتون ته لری لری زینو په لسګونو ناروغان د درملین لپاره راغلي، خو ډاکټرانو کاری اتساب کړو د روغتون اکثر خونو ته قلفونه پراته دي. محمد رسول د شیګر ولسوالۍ څخه ځان سره دوه ناروغان راوستي، خو وايي د ډاکټرانو کاری اتساب په وجه به ناروغان به له درملنې کور ته ستنوي.
ډاکټرانو وایي چې زمونږ ماشونه کم دی او د یو شیګل در پر سن روان شي او د سره ورسېدلو دا غټه سنځه ده، دا وړه سنځه خونه ده. او جل ترالو ډاکټران نشته نه اوس مجبور اوس څه وکړو، وزم داسې کمزوري او کارم داسې نو په خپله مشکل سخته یې. نو
ډاکټران وایي د خپل معاش د پوره اخیستلو لپاره یې له ولایت نیولې تر وزارته دروازې ټکولې، خو چای غوښتنو ته مثبت ځواب نه دی ورکړی. ډاکټر مولاداد:
موږ سبل لار نه ده پاتې، ولایت تعریض شوي، ولایتي شورا تعریض شوي، موسی ریاست ته اته تر وزارت ته ولاړل، بل مقام نشته چې موږ تعریض. اکثریت د افغانستان ته په کمپوزیټ سکور باندې پیسې ورکړ شوي، که په هغه سیستم باندې پیسې ورکړ شي موږ د معاش نه باید 1% پیسې وګرځي. دوی موږ نه 15% ګرځولي دي. څه چې د اکثریت د افغانستان کې په کوم میتود پیسې ورکړ شوي په هغه د موږ نه وګرځي پیسې، هغه باندې موږ رضایت لرو.
د اسداباد مرکزی روغتون مشر ډاکټر عطا الله ساپه هم د ډاکټرانو غوښتنه او اعتصاب په ځای غني، خو وايي د روغتون ټول برخي نه دي تړل شوی. د کونړ والی محمد اقبال سید ازادي رادیو ته ویل کابل تتلل څو د عام روغتیا وزارت چارواکو او اړوند مؤسسې سره د ډاکټرانو لخوا د پیل شوی کاری اعتصاب پای ته رسولو لپاره حل لار پیدا کړي.
ازادي رادیو ته غوښتنې او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ارمنستان په پلازمینه ایروان کې یو ځل بیا زرګونه اعتراض کوونکو د صدر اعظم نیکول پاشینیان د استعفا غوښتنه وکړه. دا اعتراض د هغې هوکړې پر ضد دی چې د نګورنو قرهباغ د جګړې د درولو لپاره ارمنستان او آذربایجان د روسیې په منځګړتوب لاسلیک کړه. جزئیات اسدالله لودین افروي.
اعتراض کوونکي تیره ورځ د پلازمینه ایروان په آزادۍ میدان کې ټول شوي وو. د صدر اعظم په ضد شعارونه ورکول او هغه یې خاین وباله. اعتراض کوونکو له نیکول پاشینیان وغوښتل چې ژر تر ژره د صدارت له څوکۍ لرې شي. اعتراضونه له هغه وروسته راپورته شول چې ارمنستان او آذربایجان د نومبر په 10مه نیټه د مسکو په منځګړیتوب یوه هوکړه لاسلیک کړه. له دغې هوکړې سره د نګورنو قرهباغ لانجمنې سیمې پر سر د ارمني او آذري ځواکونو 44 ورځنۍ جګړه پای ته ورسېده. دغه هوکړې کلیوي خو جګړه پای ته ورسوله، بل لورته یې په ارمنستان کې سیاسي کړکیچ رامنځته کړ. دا ځکه د هوکړې لمخې آذربایجان اجازه لري چې د نګورنو قرهباغ د پام وړ برخه چې جګړه کې نیولې وساتي. د هوکړې پر بنسټ آذربایجان به دغه غرنۍ سیمې پر شاوخوا هم ولکه ولري، هغه سیمې چې له 1994 میلادي کال راهیسې د ارمنستان په کنټرول کې وې. د یادې هوکړې له مخې به د روسیې شاوخوا 2016 ځواکونه د نګورنو قرهباغ د امنیت په خاطر ځای پر ځای کیږي. دغه روسی ځواکونه به د لاچین ستراتیژیک دهلیز ساتنه هم کوي. دا دهلیز د نګورنو قرهباغ او ارمنستان ترمنځ د نخلیدو یوازینۍ لاره ده. په نړیواله کچه نګورنو قرهباغ د آذربایجان د خاورې په توګه په رسمیت پیژندل شوی، خو ارمنیان چې د دغې غرنۍ سیمې اکثریت اوسیدونکي دي د آذربایجان حاکمیت نه مني. د نګورنو قرهباغ د وروستۍ هوکړې پر سر د ارمنستان ول سیاسي ډلې په غوسه دي. د دوی ټولو غوښتنه د صدر اعظم استعفا ده. د اعتراض کوونکو له څو ځلې غوښتنو سره سره تر اوسه پاشینیان له واکه د لرې کېدو هیڅ اشاره نه ده ښودلې. پاشینیان خپله ویلي وروستۍ هوکړه بده وه، خو په خبره یې د نګورنو قرهباغ بقا د همدې هوکړې له مخې تضمینېږي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې آزادۍ راډیو ته راستولی دي.
د کونړ له دانګام څخه خورشید لیکلي: همدا اوس د دانګام په ولسوالۍ د دولت مخالفینو لخوا راکټونه وتغول شول.
په یوه مدرسې کې یو زده کوونکی ژوبل شو. حکمت الله حماس له نادالی ولسوالۍ لیکي د سولې د خبرو د پیل سره سم باید په افغانستان کې تاوتریخوالی کم شي. خان محمد اسلامي یار له هلمند لیکي د شهید محمد الیاس دایی په وژل کېدو سره د هلمند خلکو شخ چوپ او خاموش. محمد قاسم ځواک د هلمند له ولایت لیکي کچيري امریکا د افغانستان څخه خپل ځواکونه وباسي کوم مشکل نسته، ځکه چې افغان ځواکونه کولی شي هرې ډلې ته سخته ماته ورکړي او د خپل هیواد دفاع وکړي. طاهر صابر له کندهار لیکي طالبان باید اوربند وکړي ترڅو ولس په آرام ژوند وکړي. حمیده نظری د زابل له کلات څخه لیکي طالبان خپل جسدونه د ملکیانو په نوم د اعتراض لپاره په زور په خلکو شارونه توړي. تازه خان سمسور له ننګرهار لیکي په قطر کې د سولې خبرو ته یو ځل بیا د افغان ولس خوشبینی زیاته شوې ده. او اجمل خان له هلمند لیکي حکومت باید د ښوونځیو پر تړل کېدو بیا غور وکړي. زموږ اخلاق آزادی رادیو اوري د روان خبرونې په دوام کې دوه نیس پروګرامونه لرو، خو اوس د ساتلند خبرونه. ټاکل شوی دی چې د افغان دولت او طالب مرکچیانو ګډه کمیټه نن په دوحه کې د ایجنډا د جوړولو پر سر دوهمه غونډه وکړي. د نننۍ غونډې د جوړولو خبره د افغان مرکچي پلاوي غړي نادر نادری او د طالبانو ویان محمد نعیم وکړه. د ګډې کاري کمیټې پرون شنبه لومړنۍ غونډه وکړه او د بین الافغاني خبرو د اصلي ایجنډا پر څرنګوالي او جوړولو خبرې وکولې. د افغانستان د چاپیریال ساتنې ملي اداره وایي په ټول هیواد کې د څه باندې 19 میلیونه نیالګیو په ایښودو شنه ساحه 80% ته رسیدلې ده. د دې ادارې د طبیعي ساحو د ساتنې مشر جلال ناصری تېره ورځ آزادي راډیو ته وویل تېر کال ولس مشر ته د 2 میلیونه نیالګیو د ایښودو طرحه وړاندې شوه، خو وروسته له نیکه مرغه په ټول هیواد کې څه باندې 19.5 میلیونه نیالګي کېښودل شول. تکل شوی دی چې بلجیم په راتلونکي 2021 میلادي کال کې خپل ټول سرتیری له افغانستانه وباسي. د بلجیم رسنیو پرون شنبه د دغه هیواد د دفاع وزیر په قول وویل له افغانستانه د ځواکونو وتلو ته چمتووالی نیسي. دا مهال د بلجیم اویا سرتیری په افغانستان کې د ناټو تر مشې لاندې د غوڅ ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې فعالیت کوي. د ننګرهار چارواکي وایي 14 تنه د بیلو بیلو جنایي جرمونو په تور نیولې دي. د ننګرهار د والی مطبوعاتي دفتر په یو خبر پاڼه کې ویلي چې دغه کسان د جلال آباد شار او شاوخوا سیمو په عملیاتو کې نیول شوي دي. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر فیصل بن فرحان ویل ایران سره د یوې دوامداري موافقې یوازینی لار داره چې امریکا له ایران سره اتمی موافقې ته تر ستنېدو مخکې د خلیج له عربي هیوادونو سره مشوره وکوي. د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن تیرونه وویل چې له ایران سره اتمی موافقې ته بیرته ستنېده سخت کار دی، خدای په دې برخه کې پر خپل خبره ولاړ دی. د فرانسې په پلازمینه پاریس کې پولیس له اعتراض کوونکو سره ونښتل. چارواکو ویلي پرون د دې د خطې په پای کې 22 اعتراض کوونکي ونیول شول. او د جاپان فضایی اداره وایي یو کپسول چې د آسماني تیژو نمونې پکې وي د استرالیا د جنوب په یوه لرې سیمه کې موندل شوی دی. دا کپسول د جاپان له هایابوسا 2 ستوربیړۍ څخه جلا شوی وو. هایابوسا 2 ستوربیړۍ په 2014 میلادي کال استول شوی و او په 2018 میلادي کال ریګو سیارګۍ ته ورسید، خو مخکې تر دې چې له هغې بیرته د مځکې خواته راوګرځي هلته یو نیم کال سروې وکړه. زموږ اخلاق آزادي رادیو اوري.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلامونه. د دې اونۍ په خبرونه کې په دې موضوع خبرې کوو چې ولې یو شمیر ځوانان د خپل کور د اقتصادي وضعیت په ښه کولو کې ونډه نه اخلي. هغه ځوانان چې کار نه کوي او له کورنۍ سره په اقتصادي برخه کې مرسته نه کوي ځان او کورنۍ ته کومې ستونزې جوړوي او څه ډول ځوانان د خپل کور د اقتصاد په رغولو کې ونډه اخیستلی شي. دا خبرونه همایون هیواد جوړه کړې او زه رویا مدمی وړاندې کوم.
په افغانی ټولنه کې د کورنۍ او مالی ملاتړ مشران کوي. دوی د چشپه ورځ خولی تویوي او د خپل کورنۍ اړتیاوې پوره کوي، خو هغو کسانو ته هم دا مسولیت ورګرځي چې د ځوانۍ په درشل قدم ږدي. دا کورنۍ غړي له دوی تمه لري چې دا ځوانان د دوی د لاس همسا شي او له اقتصادي اړخه له خپلې کورنۍ سره مرسته وکړي. خوشته داسې ځوانان هم چې تر ډیره بېغمه ګرځي او داسې یو کار نه کوي چې د خپلې کورنۍ د اقتصاد په رغولو کې ونډه واخلي. د کابل اوسیدونکی عبدالرحمن حنیف وایي دا چې ځینو ته په ماشومتوب یا تنکۍ ځوانۍ کې واړه مسولیتونه نه ورکول کېږي، وروسته هم له کورنۍ سره د ستونزو په حل کې اوږه نه ورکوي.
لومړی خو دا خبره ده چې یو شمېر ستونزې دي چې بیا دغه ځوانان مفت خورا مخته کېږي، همداسې بیا د کورنۍ په اقتصاد کې یا د کورنۍ په ښه کولو کې مرسته نه کوي. هغه دا دی چې د اول نه ورباندې کار نه کوي، اول نه چې راځوانیږي هېڅ کوم مسولیت نه ورسپاري چې ته دا مسولیت لرې، کور کې به ته دا کار کوي، ته به دا کار کوي، ته به دا مسولیت ترسره کوي. نو بې مسولیته چې څوک رالوی شي نو هغه بیا همداسې یعنی مسولیت نه پیژني، نو هغه بیا د کورنۍ په کولو کې مرسته نه شي کولی.
د پکتیا اوسیدونکی محمد وکیل هاشم زوی د یو خپل کیسه سره تکوي چې د کورنۍ ورته تمه وه، خو هغه چې اوس ځوان دی له کورنۍ سره یې هیڅ ډول مرسته نه کوي او ورځې شپې له ملګرو سره په مجلسونو او چکرونو تیروي.
دا چې دی آزاد روږدې شوی دی، زیات وخت په یو ځای کې نشي تیرولی، هلته چې دی کار نشي کولی. پلار یې په ده په مورد ویلي چې دوی باندې چې سرمایه ګذاري کړې، دوی ته چیرې پیسې برابرې کړي چې ته خپل تعلیم و درس ووایه. په ډېر مشکلاتو باندې چې د دنیا ښوونځی لوستلی دی، ده ته دا فرصت پیدا شوی، دغه وخت راغلی چې پلار اوس کینی او د چیرې خپل کار وکړي، د پلار لپاره چیرې سہولت برابر کړي، فامیل نه دی ترې راضي او خپل پردی نه دی ترې راضي، او اوس ځینې دوستان چیرې خبر شوی دی هغه نه دی ترې راضي.
عبدالرحمن حنیف وایي هغه ځوانان چې د کورنۍ د اقتصاد پر غولو کې ونډه نه اخلي، هم ځان او هم کورنۍ ته ستونزې پیدا کوي.
هر انسان ځان ته آینده لري، نو یو خو خپل آینده خرابېږي، ځکه مسؤلیت چې ونه پېژني کار نه کوي، درس نه وایي، مطالعه نه کوي، بل کورنۍ سره د ده کوم روابط دي دا خرابېږي، ځکه کورنۍ د ده نه د ښه راتلونکي تمه لري چې د پلار نه وروسته باید دا مسؤلیت واخلي، دا باید مرسته وکړي د کورنۍ سره. که چېرته دې مسؤلیت ونه پېژني راتلونکي کې بیا د کورنۍ د اوږو بار کېږي، نو که مسولیت یې پېژندلی وي، کار یې کړی وي، خو نوم به ولري، کورنۍ به له احتیاج راویستلی وي. بل دا چې خپله چې دی خپله په کورنۍ باندې د هغه د اوږو بار شوی نه وي، دا یو غټ کار به ده کړی وي، یو غټ مسولیت به ترسره کړی وي.
په افغانستان کې ډېر داسې ځوانان هم شته چې د یو شمېر کارونو او کسبونو په کولو شرمېږي یا فکر کوي که دا کار وکړي خلکو ته به کم راشي، خو خانولي عادل وایي ځوانان باید د ځان او خپلې کورنۍ د ژوند د جوړولو په خاطر دا خبرې له ذهنه وباسي او هغه مثبت کارونه دي وکړي چې د دوی راتلونکی جوړولی شي.
ځوانان باید په دې باندې پوه سي چې که تاسو غواړئ 15 کاله بعد د کورنۍ په اقتصاد کې ډېره ستره ونډه ولري، ډېره ستره برخه ولري، باید له ټیټې پوړینې باید شروع کړي. یعنی تاسو چې کله له تحصیل نه فارغېږي یا تاسو چې کله وخت پیدا کوي چې د کورنۍ په اقتصاد کې برخه واخلئ، چې کورنۍ ته اوږه اوږه ورکوي، د هغو سره په ګډه پیسې پیدا کړي، تر هغو چې هغه دنده چې تاسو غواړئ هغې ته آماده کېږي یا هغه درته پیدا کېږي، باید هغه دنده وکړي چې اوس درته آماده دی. که زه ما پوهنتون ویلی وي او مستري نه فارغ شم، همدغه نن اولین کار چې زه کوم هغه به دا وي چې یوه دنده به پیلوم. دا دنده که کراچواني وي، دغه دنده که د سبزي خرڅول وي، دا دنده که د میوې خرڅول وي، دا دنده که په شاروالي کې کار وي، دغه ټولې دندې به زه ترسره کوم. تر هغه وخته پورې چې زه هغې دندې ته ځان آماده کړم، یا یې ورسوم چې هغه زه غواړم. که څوک بیا جای شرمونه کوي، بیا جای یو روا کار ته سپک کار وایي، دغه خلک به په واقعیت کې له فقر سره مخ کیږي.
یو شمېر کورنۍ په خپلو ځوانانو کار نه کوي، د کور په مسایلو کې مسولیت او صلاحیت نه ورکوي، خو کله چې د کورنۍ ورته اړتیا شي په یو ځل یو ځوان ته ټول مسولیتونه ورسپاري. په داسې وخت کې که بیا هم ځوان د پخوا په څیر بې باکي وکړي، د کورنۍ لخوا تحقیرېږي، کنایې ورته ویل کېږي او له مختلفو لارو پرې فشار راوړي. خو شفیع الله محمدي وایي له داسې ځوانانو سره باید له نرمۍ کار واخیستل شي او په ښه ژبه او رویه خپلو مسولیتونو ته متوجه شي.
لارښوونې یعنی سمه رویه او چلند ورسره وشي، دی خپله دې ته هڅول کېږي او مسولیت پذیره کېږي، مسولیت په غاړه اخلي چې یو کار ته لاس کړي او دغه کار نه په استفادې خپل ورځنۍ چارې ښې سنبال کړي. اما کدا سی وی چی نا کین کې کابین کې دا پټای بشین کې دا ناسم چلند د دې سره یو نو عقده نیسی د خپل کورنۍ خلکو سره لګ دی حوصله نه کار واخلی او لګ دی په دې یو شکل دیغه و حسوی چې دغه په ذهن او په روح روان منفی تاثیرونه کی
د یو شخصي کمپنۍ مشر هغه ملک سهار وای ماشومان او تنکی او ځوانانو ته باید لډیر کم عمر څخه د ذهنیت ورکړل شي چې دوی راتلونکي په مخ کې لري چې باید د جوړولو لپاره کار وکړي او تر څنګه له خپل کورنۍ سره مرسته وکړي
زما خپل مشوره امداده خپل می کور او غرونو تم دا السلام علیکم دا دې اوس نو وخت کې خپل کاري محیط کې را سره شریک کړي دي ته وړ وړ کار نه ور کومه لاول می د فکر ته باید مالی استقلالیت ولري یعنی تاسو باید کال ته دوم رایت خپل پیدا کړي سی خپل مصاريف دي کورسونو فیس او د ټوشن خپل پرې کړي زما په نظر مو که غواړو ګټو کو ګټه یوازې د نس مو پیسې وګټو مو باید مصاريف کنټرول کو نو زما په نظر د ډیری کورنوي او سیغي په اقتصادي لحاظ ډیر ستونزې پیدا کوي یا ورسته کورنۍ تاوتریخوال د منځ کې یو لوی دلیل نیم د دې مالی استقلالیت نه لري په ټوله کې یا په نارنه وبستوي یا د کور په مسیرانه وبستوي یا که په یو ډول باندې پر په یو وخت د ټول مسولیتونو لغړی کیږي نو دوی نه پويږي سی څه ډول مدیریت کې نو لاول باید د فکر وکړي چې تو که زده کړې کوي پانتون کوي واده کوي ته باید نور شخصي ژوند ولري نو هغه بیا پويږي چې زه باید دا ټولې چارې په خپله سنبال کړم
تاندې څنګه خبرونه له ازادي رادیو څخه اوري دا چې ولې یو شمیر ځوانان د خپل کور د اقتصادي وضعیت په ښه کولو کې ونډه نه اخلي هغوی چې د خپلې کورنۍ د اقتصاد په رغولو کې ونډه نه اخلي وروسته به یې ژوند څنګه وي او ځوانان څه ډول د خپلې کورنۍ د اقتصاد په جوړولو او ښه کولو کې فعال رول درلودی شي په همدې اړه زموږ همکار همایون هیواد د اقتصادي چارو له کارپوه اجمل پیمان سره مرکه کړې ده چې تاسو یې اورېدلو ته رابولم
پایمان صاحب یو شمیر ځوانان داسې هم وي چې هغوی کار نه کوي د کورنۍ په اقتصاد کې ونډه نه لري او له کورنۍ سره مرسته نه کوي عوامل یې څه دي
موږ کولی شو چې داسې دوه ځوانان په دوو ډلو وویشو یوه هغه ډله ځوانان دي چې هغوی شاید چې کوم ذهني مشکلات ولري یا سټرس ولري یا کوم ستونزه په ژوند کې لري چې دوی ژوند سره بې علاقې کوي یعنی دوی نه غواړي چې په ژوند کې پرمختګ وکړي داسې ځوانانو سره باید چې کار وسی د ټولنې د خوا د فامیل د خوا چې دوی امغه ذهني حالت روغ سي او دوی اوس کول سي ژوند لپاره لیوال چا پیدا کړي او لارته خپل کارونه مخته بودي خو بعد توانه است چې هغه د بی مسولیتي څخه دا کار کوي همو شوتا سي چورتاوي چې مختخور یا مفتخور لویان سي وي دي دوی هیڅ وخت مسولیت نه دی ګاللی دوی فکر کوي چې نور خلک مشته مسؤل دي چې مش مصارف او ګالي کورنۍ کې پلار باید ماته کارو کې یا مشرونه راته کارو کې دا سي ځوانان چې دی بیا دوی خبره جلاد اسما په فکر داسې ځوانان خو په ټولنه کې په کورنۍ کې دوی سره اتمن ډیر مختلف چلند سوی دی دوی ته د وړ کې توپ څخه هغه خپل مسولیتونه ورته شول سیوی نه دی دوی ته مثلا مسولیت نه دی ورکړل سوی چې تلار صدا کار وکړي خپل په شو درې شه
هغه ځوانان چې د کورنۍ په اقتصاد کې ونډه نه اخلي امرسته نه کوي او کار نه کوي ورسته خپل دوی ته ټولنې ته او کورنۍ ته به څه تاوان وي
حوال خو دوی یو بوج پاتې کیږي کورنۍ لپاره ټولنې لپاره دوی همیشه یو مسؤلیت د ټولنې لپاره چې دوی باید دوی لپاره ټولنه باید مفت صحي خدمات تعلیمی خدمات د امنیت د ټول شان دوی ته باید ټولنه په مفت کې ورکړي ځکه چې نور کسان چې کار کوي دوی مالیات ورکوي دوی په ټولنه کې ونډه اخلي اقتصادي فعالیتونه کوي بعض وختونه فکر کوم چې ستونزه په کورنۍ کې هم وي کورنۍ دا خبره ډیره عادي نیسي دوی فکر کوي چې خو خیر ځوان دی بیا به وروسته متوجه سي خپل کار ته اوسې پرېږده اوس خو موږ یو سره کومک کوو بیا څنګه ته دا خپله یو ډیر ستونزمن برخورد دی د ځوان سره کورنۍ باید اولین کار چې وکړي ځوانان دوی مسولیتونو ته متوجه کړي مثلا تاسو وګورئ د اوباما لورګانی د امریکا رئیس جمهور وو خو بیا هم دوی خپل لورګان په یو برګر پلورنځي کې شامل کړي چې دوی هلته کار وکړي دا په دې معنی نه و چې هغوی پیسو ته ضرورت درلود مګر هم هلته داسې یو دود دی چې خلک خپل مسولیتونو ته متوجه کوي او دوی ته خپل اولادونو ته ښیي چې په ټولنه کې کار کول څه رقم وي او کار کول څه معنی لري ولې باید یو څوک کار وکړي
لدغه ځوانانو سره څه ډول کار وشي یا دوی خپل څه ډول په ځان کار وکي چې د کورنۍ او ټولنې بوج نه وي؟
دلته باید مثلا په پانتونونو کې، په ټولنه کې، په حتی په یو محل کې چې توګه ځوان کوي، داسې کسان ولرو چې هغوی من حیث رول ماډل، مرشد یا مشاور د ځوانانو لپاره پاتې شي او دوی ته د لارې چارې وښيي. دا تقریبا په اکثره دنیا کې دا کارونه کیږي. تو وخت مخکې زه تللی وم یو کانفرنس هلته د راتلونکي کارونو دپاره وو، ول په اوسني شرایطو کې تاسو د وخت دپاره توک پیسې نه درکوي، ستاسو د مهارتونو دپاره پیسې درکوي استخدامی مو. نو هر څومره چې ستا مهارتونه لوړ سي ته په مارکیټ کې رقابتي کیږي، یعنې کولی سي چې ډیر په ښه توګه کار وکړي او ټول هغه مستخدمین یا ارګنایزیشنونه که خصوصي سکتور یې که دولتي بیا تا ته اړتیا لري، ته هغوی ته اړتیا نه لري. نو بعضې کسان مشکلات څخه باید ځان ته فرصت جوړ کړي که ته یو کال بیکار یې یو بل شی زده کړه، که دوه کاله بیکار یې دریم شی زده کړه، ځان باندې مثلا سرمایه گذاری وکړه تر څو چې په مارکیټ کې دونه ته پیاوړی سي چې بس له کار به تا پسې راځي، خپل انسان پورې ارتباط لري، څونه کوشش کوي، څونه خلاقیت څخه کار اخلي او څونه مهارتونه خپل لوړوي چې ته اوسې کول په ټولنه کې یو مفید انسان په توګه څرګند سي.
درنو اوریدونکو، د تاندې څانګې خپرونې د پای شېبې دي. تر بیا ښه وخت ولرئ.
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا سره نه دا کمیسته
طالبان هم په دې پوښي د نن ورځې افغان خزه د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
زنګړی مرکی
احمان است
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر هغه زه ډیر نه خوشم چې ګډون نه پښکې کا
پانی پات جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپانه او دریا په قندهار او هلمند سیمه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپاره ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینه خبرې.
کابل لا هم د نړۍ یو لکه کړو خارونو یادی او کله کله خو په دې برخه کې لومړی نوم ګټي. کابل صنعتي خار نه دی، نه هم پکې د تولید کچې دومره ده چې د هغې لمخې باید د خار هوا ککړه شي، بلکې ډیر نور مسایل چې کولای شي مدیریت شي د دې خار هوا ککړه کړې ده. که څه هم ژمی لا نه دی پیل شوی او د خزان موسم دی، ولې په کابل کې د هوا ککړتیا د خپلې اصلي کچې څخه درې برابره ککړه ده. حکومت ځینې پروګرامونه د دې ستونزې د حل لپاره نیولي خو ښکاري چې بریالي نه دي. تیر کال چې هوا ککړه شوه، جمهور رئیس د خپل ځان پر ریاست د دې ستونزې د حل لپاره لاس په کار شو، خو د کارونو پایله یې نامعلومه ورکه بریښي. ستونزه چیرې ده او د حل لپاره یې څه پکار دي؟ پر همدې موضوعاتو د چاپیریال ساتنې ملي ادارې د چاپیریال د څارنې او تفتیش د برخي رئیس ښاغلي انجینیر نیک محمد سره د دې اونۍ حقیقت څه د خبرونه مخ ته وړم. زه امید ظهیر ملي. په داسې حال کې چې لا ژمی پیل شوی نه دی، ولې په کابل کې هوا دومره ککړه ده؟
مننه. تاسو د سوال په رابطه باید ووایم چې تاسو شاهد یې چې د جهان په سطحه هغه رامنځته شوي دي د هوا د بدلون په رابطه، چې تغیرات اقلیم ورته وایي. دا تغیرات اقلیم د جهان په سطحه دي چې افغانستان هم د جهان د کورنۍ څخه دي. په همدې حساب دغه تغیرات اقلیم په مختلف جغرافیاوو کې په مختلف مناطقو کې د هغه د اقلیم په رابطه مختلف تاثیرونه لري، یعنی امپاکتونه لري. نو دا ټول تغیرات اقلیم وجې دي، خو سږ کال په افغانستان کې دا ژمی چې لږ مخکې راغلی دي د مغول تاثیر دي. او بل وجه یې دا دی چې په ژمی کې تاسو پوهیږئ چې د هوا د بدلون له امله، د درجه حرارت له امله، دا ککړتیاوې زیاتیږي. او د دې نه علاوه دا ترمل انفرژن ورته وایي چې د درجه حرارت تغییر دي. دا موضوعات دي چې په ژمی کې سږ کال لکه د هوا ککړتیا مخې تیر لمخه شروع شوه ده.
انجینر صاحب یو مسله دا وای چې د کابل خار دومره صنعتي هم نه ده او نه هم نړۍ د اقلیم بدلون دومره پر دې خار باندې راخپور ده یا دومره غیس پلری چې لکبلې د کابل خار هوا دومره کړش کچیر تاسو د شپې محل وته لیاست ان شاید تنفس مو بن شي که هوا تنفس کوي نو که مسله تر دې کې چې وی چې ځنی مسائل زمونږ پلاس کې دي اما د مالک بولو په برخه کې پاتې راغلی فکر بیان کوي دلته یو لوی مسولیت ساسې ادارې ته ورګرځي
ډیر مهمه خبره ته اشاره وکړه زه تاسو ته باید تشریح وکړم خیزاد هوا د ککړتیا او لاملونه نو بیا افغانستان کې بالخصوص کابل خار کې سي
دا ډیر بخنه وارم تیر کال هم همدغه دلایل په ورته ته اجازه راکړه ته اجازه راکړه دغه مسائل دا دلایل هغه و چې تیر کال هم تقریبا همدارنګ په نور کلونو کې په زلونو باندې خپل تاسو هم سره مطرح کړ اوس تیر کال هم چې کړه دا سون زیاده شوته ویل چې تاسو ویل چې راتلونکي کال ته به ان شاء الله چې دغه برخه کې یو څه بدلون راشي اوس ام اساس د ادارې لقوله چې د کابل خار هوا په ځینو سیمو کې درې برابر کړه د هغه څه غاده چې باید وی یا د امغه د علي په واسطه باندې باید تعین شي نو بیا ولې څه کال دومره کارونه چې لک تر لګ هوا دغه سي دومره حالت ته ونه رسیږي
معزز ورور کچیر ماته اجازه ورکړئ زه د تفصیلی خبره کوم ان شاء الله تاسو ټول سوال به حل کیږي او زمون قوت باندې ته معلومی کی چې چاپیا ساتنې اداره څه مسولیت لري څه دند لري کوم کارونه کړی دي ما په خپل وظایف کې یو لحظه هم هغه کړی نه دی تعلق کړی نه دی یعنی چاپیا ساتنې اداره او په دې هم قانع هم نیو او نور هم ادامه ورکو لکه زه باید تاسو ته ډیره واضح توګه وایم چې د افغانستان خلک هم واوري د کابل خلک هم واوري د دولت هم واوري ولسی جرګه هم واوري چې په کابل خار کې د پنځه غټ ستونزې دي چې دا د چاپیریال ساتنې ادارې د قوت او صلاحیت نه بهر دي همغه چې مخ ته تاسو ویل یو طبیعي لامل دی ګل د ځنګلونو د شنې ساحې کاهش دي دریم د خامه سړکونه دي او څلورم په کابل خار کې څلور تر پنځه لکه موټرې ګرځي پنځم اګه کا څلور سلوي غزر کورونه دی په کابل کې چې دا ټول د دبرو سترو د لارګونو استفاده کوي
درست اجازه راکې چې چې دلته یو مسله بلم زیاده کړو اوس در حال کې چې تجارتي اماکن وباندي یا تجارتي ځایونو باندې صنعتي پارکونو باندې او امدار غنور خبازیانو او حمامونو او مساولو ودانیو باندې تقریبا دومره کار شوې ام د شتاسي اتیا فیصد یا نوې فیصد یادوي بیا ولې د هوا دومره کړه د خو عاد لګ تغییر خو باید کړه وې
هوا کې تغییر ستدي خدا مخ کې مو تاسو هغه پنځه سور فاکتور وو ورش پاک لکه سلویکس په لور سلویکس زره کورونو کې سر چپیا ساتنې اداره سو کې هغه ته بدیل نه لرو چې ورته وای چې ته برق یا غاز مایع ځکه غاز مایع قیمت هم ګوري چې اسمان ته تللی دی شپې ته پنځه شپې ته روپو غاز ګروپ خرڅای په خلکو باندې برق خو نشته تقریبا 9 ساعتونو باندې نشته تر څو چې برق او غاز مایع په ارزانه قیمت او پریمانه نی نه په کورونو کې په لکه سلور سلوي زره کورونه بل غټ ستونزه د ترانسپورت پنځه لکه شپږ لکه موټرې په کابل ښار کې چې ګرځي دا غټ سرویسونه نشته یعنی جمعي بسونه نشته اېدې د چاپیا ساتنې ادارې پورې کار نشته دا د ترافیک کار دی هدف هم په دې کې ده چې د دولت رهبري هم ورته توجه دي
لکه دا د چاپیا ساتنې ادارې هم اندرو صاحب که ساتې په یادو سي جمهور رئیس لومړی مرسال امر الله صالح نږدې دوه اونۍ وړاندې کله چې د هوا د ککړتیا مسله مطرح شو او همدا ډول د فلټرونو مسله یاد شو ویل چې د چاپیریال ساتنې ادارې کارونه ډیر ضعیف دي او په دې ډول باندې دوی کارونه د منلو نه دي په دې معنی چې ساسې اداره هغه ډول چارتیا د کار نه دی کړی جواب مو څه دی
زمون جواب هم ده چې اوس په ډاګه درته ویلې سم ما چې مخکې درته ویلې ار څوک چې په بازار ته وځي ودیږي ایتا سره په حياتي کې خبازیان قنادیان کوچپازیان هوټلونه رستورانتونه حمامونه سقابه او زسونا آبازی دا تقریبا 15 نوي تر 30 فیصد یا غازی شوه او یا فلتر نزدي دا د چاپیا ساتنې د اداره فعالیت و یو گل فابریکات چه ست کال تاسو شایده چه من آن در سنتی فابریکیم و تالده بودوی بندی من فلتر نست داز ما هم دون زور و قوت بود چه وم که آخری قوت به چاپی اساطین اداره هم دادی آخری قوت چشپک بجه در سهار رئیس عمومی موینان رؤسای در طول روزی تر کارمندان د 15000 فعالیت چې زه درته یادوم د قرنټین نه پاتې تر اوسه پورې دا دونه آسان خبره نه دي چې یو ځل دوی نه نظارت وکړه تعهد واخله او بیا په دوم ځل ورسره ور باندې چې فلټر نسکړی نه وو مسجد کې او جریمه کې ور باندې امغه کار مون سکل وکړ ور باندې بلند منزل شهرک پرابطه چې مامون صاحب اول ویر مو چې شپږ سال بلند منزلونه هغه مستقیم شاروالی کابل او وزارت داخلي ته دنده وسپارله بیا په دې اخر دغه بلند منزلونه په مسجد کې د چاپیال ساتنې ادارې تیم هم ور سره هغه سره شریک سو.
د هوا پیژندنې اداره د کابل ښار په کومو سیمو کې د هوا د ککړتیا د معلومونې لپاره آلات لري یا آلې نصب کړي دي؟
دا د هوا پیژندنې کړې نه دي، دا د چاپیال ساتنې اداره یې کړې دي. همدغه محدود پرسونل، کم پرسونل سره دا مو خپله کړې دي، ما کړې دي، خپل د ریاست نه
همدا. زما پوښتنه همدا چې په کومو ځایونو کې دي سودانی سوپ کوي؟ زه
درته وایم، مونږ سیار د زګاوي لرو، د کابل ښار په اته ناحیو کې، په دوهم ناحیه، شپږم ناحیه، یولسم ناحیه، دولسم ناحیه، همداسې په اتو محلونو کې خپل دا سیار د زګا یک دو دیو سهار اته بجو نه تر بل سهار اته بجو پورې هلته ارقام دانیسی دا پنځه گازات چې کوم دي چې عبارت از اوزون دی، کاربون مونوکساید دی، سلفر دای اکساید دی، نایتروجن دای اکساید دی، او ذرات معلق پی ام 10 2.5 او پی ام لز دی. دا دزگاه مونږ تهیه کړیم دی، هغه ارقام مونږ اخلو روزانه نشروی دی چاپیال ساتنې اداره په سایت کې تاسو وګورئ
چې دا ارقام د همدغه معلوماتو پر بنسټ باندې چې تاسو یې راټولوي د کابل د همدغه اتو محلونو هوا څومره د تنفس لپاره جوړه ده؟
د استاندار نه پرته دی یو کاربون مونو اکساید، کاربون مونو اکساید د استاندار نه ټیټ دی، اوزون په بعضې ساحو کې د هغه نه ټیټ دی، نور چې کوم دی دا نایتروجن دای اکساید هم دون زیات میدی برابر دی، یعنی کله استاندارد سره او کله هم یو لږ د استاندارد نه زیات دی، لکن سلفر دای اکساید هم زیات دی، او بل ذرات معلق چې دا ګرد و خاک و دوړ و د سړکونو د موټرو نه چې وځي پی ام 10 و پی ام 2.5 کوم دي، دا دواړه یې په همدې ټول محلونو کې د استاندارد نه زیات
دي. انجنیر صاحب، درې ګازونه چې تاسو یاد کړو، اوزون، کاربن مونو اکساید او یو بل چې تقریبا زهري دي، یعنی همدغه گازونه کم دی په کابل کې؟
دغه په مناسب اندازه، یعنی دونه اوس ورته یوازې کاربون مونوکساید کم دی، واقعا د استاندارد نه ټول شین رنگ لري. همدا اوس چې ارقام اخیستیم دی په دې ورځو کې، په دې ورځو کې مخکې له دې خو میاشت د مخه بیخي ټول دا گازونه استاندارد نه لاندې وو، ټول استاندارد نه لاندې وو، دا پنځه گازونه چې مخکې ما تاسو ته ویله. خو دا یو شیسته دی چې د هوا ککړتیا په ژمي کې د هوا په سړوالي طبیعي لامل دا شایان دي، او هر شي چې د استاندارد نه زیات شي خامخا خپل منفي تاثیر لري.
ډیره زیاته مننه انجنیر صاحب، کور مو باد.
مهرباني، مهرباني.
پزړه زخمی Bajra ra bandi wasu demoyan tajra takam